د مشر اړیکو یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نادره درته هرکلی وایو. دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې دي. په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه تبصرې او شننونه ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال راډیو مجله هم لرو. په لومړۍ باندې د سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټیږي. عوامي نېشنل ګوند وايي په خبر پښتونخوا کې حکومت د درغړې او پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي او خاموش دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د زمینی ټاکنو پر مهال د بریدونو اندېښنه څرګنده کړې او روسي ځواکونو د اوکراین په بیلابیلو ښارونو بریدونه کړي چې 15 کسان پکې وژل شي. دا خبرونه تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل اطلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم او په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډې وکړي او په صوبې کې د بدامنۍ پیښو مخنیوي کې پاتې راتللو ذمہواري پر یو بل اچولې ده. په پی ډی ایم کې شامل د عوامي نېشنل ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سواد کې حالات ورځ تر بلې خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دي. د زیاته کړه تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه او ویل چې په سواد کې ترهګری پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې اطلافي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. د ویل چې د استخباراتي ادارو کار د حکومت مخالفینو ټلیفون ریکارډول او د اړکو پوری پاتې شوې دي. سیاسي مشرانو دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې په وروستو کې په سواد کې د نامنې پیښې وشوې چې پر ضد یې پراخ لارونه وشو. تر دې کی د سوبې پټولو قبایلی ضلعو کې خلکو د امن لپاره لارینه وکړل. د پاکستان د کورونو چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 13مه د کورونو چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. په خط کې دا هم ویل شوی چې په هیواد کې د سیلابونو له وجې فوج او نور امنیتي ځواکونه له سیلاب ځپلو سره په مرستو بوخت دي. تر دې مخکې هم د کورونو چارو وزارت د اکتوبر پر 8مه انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلې وو. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر پر 11مه په غونډه کې پریکړه وکړه چې په کورمه کې د حالاتو خرابېدو له وجې هلته د قومي اسمبلی د 15 حلقې انتخابات ځنډوي. خو له دې پرته به د قومي اسمبلی پر 5 څوکو او د پنجاب اسمبلی په 3 څوکو د اکتوبر پر 14مه او د کراچۍ ډیویژن په ټولو ضلعو کې به د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو د اکتوبر په 23مه کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان د سختو بارانو سیلابونو له وجې اغیزمن شوی 3 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري رادیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قازغستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزي ته په خپل وینا کې ویل چې هیواد یې اقلیمي بدلون له وجې ډیر تاوان ګاللی دی او د بېساري بارانو او سیلابونو د هیواد یوه په دریمه برخه ډوبه کړې ده. د ویل چې د لومړني اټکلو لمخې دغه ناورین له $10 ارب زیات تاوان اړولې دي. د مور دا څرګندونه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د ولشول شمیره لول لسو اوختې ده. د طبي ناورینو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA د اکتوبر په 11مه په بیان کې ویلي وو چې د جون له نمای راهیسې د ولشوو شمیر ول سو ته رسېدلی چې پکې 6.9 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان توانایي وزارت ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی ترسیل په مکمله توګه بحال شوی او جمعي ورځ پورې به حالات عادي شي. د توانایي وزارت پرون په ټوټر باندې لیکلي چې کراچۍ ته د بجلی رسول لپاره متبادل لارې کارول شوی او د بجلی متبادل کارخانو څخه د برېښنا رسد زیات کړل شوی دی. خدان رسپانه له پرونی خبر سره سم د وزارت دا وو باوجود د کراچۍ په زیاتره علاقو کې بجلی په مکمله توګه نه ده بحال شوی. د بلخ په په پیښور کې د مشال اړیکو خبريال لمخې د خبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې د بجلی نظام تر اوسه پورې بحال شوی نه دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د ناتو متحدینو له اوکراین سره د نورو فوزي مرستو ژمنه کړې، روسي ځواکونو د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ښارګوټو د اکتوبر په 14مه د شپې پر مهال د توغندیو او بې پایلټ الوتکو بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره په سویلي ښار میکولایوف کې 15 کسان وژل شوي دي. د میکولایوف د ښاري شورا مشر هانا وویل چې د شپې پر مهال په د هغه ښار په یو اپارټمنټ بریډ شوی او ټول اپارټمنټ ودانی ویجاړه کړی ده. د بلخوا د اوکراین د فوج مشر ویل چې روسي بریډ کې اته اس درې سوه په نامه توغندي شامل وو. نوموړي ویل چې روسي ځواکونه د شپې په اوږدو کې د اوکراین سلویخت زاینا په نخ کړی او د اوکراین هوایي ځواکونه د روس 15 اهداف او 2 بریډونه کړی دي. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د اکتوبر په 14مه د اروپا په شورا کې نړیوالو استازو ته ویل چې اوکراین فضائي نظام ته اړتیا لري. د ویل کدا کار وشي دا به په نږدې راتلونکي کې د ټولې جګړې پای ته رسول لپاره یو مهم ګام وي. د زیلنسکی غوښتنو ته په ځواب کې د برتانیې حکومت اعلان وکړ چې دوی به جنگي نظام د جنگي البتکو ضد نظام لپاره توغندي ورکړي. او اخری خبر د کرکټ، د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کرایست چرچ کې د شل اووریزه سیالو سیریز پایلوبا یا فائنل روان دی. پاکستان ټاس وګټلو، لومړی فیلډینګ وکړو. نیوزیلند په ټاکل شو شل اوورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو 103 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان تر اوسه پورې په 1 اوورونو کې د شپږو بلکې د 5 لوبغاړو په سوځیدو او 120 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه. خبرونه ول مشالو ری واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشالو ډیو ټولي خبرونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashaloradio.com باندې کتلې، لوستلې او اوریدلې شئ. ستاسو پام د رواني غړي لومړی رپورت پر لور راګرځوم. د عوامي نشتګل منستيال مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د سواد په غړون د صوبې په نورو ځایونو کې ترهګری په زیاتېدو ده، خو صوبای حکومت پر دې حالاتو خاموش دي. نو موري دا خبره پرون په 400 کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم کې شامل ګوندونو جلسې ته په وینا کې کړي. نو موري ویل چې د صوبې اعلی وزیر له سواد سره تعلق لري، خو له ویری خبرې نشي کولې. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم پرون په 400 کې ولسی غونډې ته وینا کې ویل چې په خیبر پختونخوا کې د روانو حالاتو ذمہ وار مرکزی حکومت او استخباراتي ادارې دي. نور تفصيل شبیر مجان راکوي.
بیگا مخام د عوامي نېشنل ګوند سینر نائب صدر او د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر خان هوتی په 400 کې د پی ډی ایم لخوا شریکی اولسی غونډه ته ویل ک دوی حکومت کې وی او کنا، خو د ترهګرۍ خلاف به د خپل اولس او په خصوصي توګه د سواد خلکو سره وګ پوګه ولاړ وي. دوی په صوبایي حکومت او بیا په پاکستان تحریک انصاف ټکونه وکړل چې دلته کې د دوی حکومت ته خو د سواد په شمول د صوبې په نورو سیمو کې هم د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او دا خلک د ویرې خبر نشي کولی. دغه ډول د پی ډی ایم د جلسې نه وړاندې هم په 400 شیخ آباد کې عمران خان هم خپل جلسې ته وویل چې په سواد کې کومه ترهګری بیا شور شوې ده، د دې ذمہ وار موجوده مرکزی حکومت او د پاکستان استخباراتي ادارې دي.
مجرموں کی حکومت جب سے یہ آئی ہے یا دہشت گردی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. سواد کے اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ بارڈروں سے یہ جو دہشت گرد آ رہے ہیں.
کلن چې د دې مجرمانو حکومت راغلی دی، دلته ترهګری سیوا شوې ده. سواد کې وګوره سره وان دي او په بارډر چې پاکستان ته کم ترهګر راننوځي دا د مرکزی حکومت ذمہ واری ده چې منې کی خو د دې پرځې دوی خپل غلاګانې معاف کوي او خپل مخالفینو پسې شوې دي او دا استخباراتي ایجنسی سره کوي، د خلکو ټلیفونونه ریکارډوي، دا نامعلومه نمبرونه دړکې او زما خلاف میډیا قبو کوي. د ملکی قانون نشته، دهشتګردي په سواد کې بیا شروع شو او هم دوی ذمہ
نام ملک کے اندر قانون رہ گیا ہے، دہشت گردی جو سواد کے آج پھر وہاں دہشت گردی آ گئی، یہ ذمہ دار ہیں اس کے.
این ایس ایل رشتم 400 دا قومی اسمبلی سوکے پا حقا سوکو کے دا چرتا چی دا پاکستان الیکشن کمیشن پشپاڑسم اکتوبر زمنی ٹاکنی اعلان کردی دی اوم پا دا غلڑ کے پرون پخوانی وزیر اعظم عمران خان او بیا دا پاکستان جمہوری غرزنگ یا پی ڈی ایم دا سورلان دے دا امل ولی خان سیاسی غنڈو شوا. د پی ڈی ایم په غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپو، د پاکستان مسلم لیگ نون امیر مقام او دغه ډول د پیپلز ګوند مشرانو ګډون وکړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځی 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 9:30 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 11 بجا،
تان دهيله
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو،
حجرا
په 3:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
مشال ریډیو تاسو غوږی په تیرو دوه اونیو کې د تحریک انصاف یو شمیر سیاسي مشران په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي دي. وروستی مثال یې د پی ټی آی دوه سینیټرانو اعظم سواتی او سیف الله نیازی گرفتاریانی دي، چې یو یې د ریاستی ادارو خلاف د خبرو کولو او بل هغه یې په فارن فنډینګ کیس کې نیول شوی دی. تر دې مخکې د ګوند یو بل سیاستوال شاباز ګل د بغاوت خبرولو په تور گرفتار شوی وو. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي تر دې مخکې چې کله د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وو، نو د مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سیاستوالان په نخښه کېدل او اوس معامله الټا شوې ده. دی وای چې د سیاسي انتقام رویش له عمله د ولس اصلي مسلې شاته پاتې شي. په دې موضوع د ملیحي امیرزاده دا راپور اورو.
د تحریک انصاف سینیټر او پخوانی وفاقي وزیر اعظم سواتی د اکتوبر په 14مه وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د ریاستي ادارو خلاف د یو ټویټ په سر ونیولو. ایف آی اے ویلي چې سینیټر اعظم سواتی د پوز خلاف له نفرت او دړکې ډک ټویټ په سر نیولې. سینیټر اعظم سواتی په ټویټر باندې لیکلی چې باجوا صاحب، تاسو او ستاسو ځینو کسانو ته د مبارک وي، ستاسو منصوبه کار کوي او د هیواد د قیمت په سر ټول مجرمان آزادیږي. اعظم سواتی دا ټویټ وروسته لاغې کړی چې د اکتوبر په 12مه د لاهور یو ځانګړي عدالت وزیر اعظم شاباز شریف او د هغه زوی حمزه شاباز د 14 اربو روپو د درغلو یا منی لانډرینګ په کیس کې له تورونو سپینو ګرځول. تر دې مخکې ایف آی اے د اکتوبر په 10مه د تحریک انصاف یو بل سینیټر سیف الله نیازی په فورن فنډینګ کیس کې نیولیو. د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د اکتوبر په 10مه په یو خبری کانفرنس کې ویلیو چې سینیټر سیف الله نیازی په حفاظتي تحویل کې دی. د کورنو چارو وزیر ویلیو چې د پی ټی آی سینیټر سیف الله نیازی او یو بل غړي حامد زمان په فورن فنډینګ کیس کې د پلټنو لپاره د دوی په حفاظتي حراست کې دي. وړاندې لاغې د تحریک انصاف د حکومت په وخت د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشران او سیاستوالان د درغلو په ګډون په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوي وو. په پاکستان کې مو د ځینو سیاسي شنونکو نظر واخستو. د ډان رسپانې خبریال علي اکبر د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې د پخوا راهیسې انتقامي سیاست تر سترګو کېږي او د ولس اصل مسلې شاته پاتې شي.
د نامه کې کله چې عمران خان په حکومت کې اون د پی ایم ایل ان او پیپلز پارټي چې کوم غړي وو د هغوی خلاف به مقدمه درج کېدل او اوس هغه سیستم نو الټا شو او د پی ایم ایل ان او د پیپلز پارټي کوم اتحادي حکومت چې د هغوی په حکومت کې د کسان بالکل انتقامی کاروائی دا. زمونگا دا وقت دا دا طولو مهم مسئلہ جی کما دا آغا بدامنی شروع شوی دا دا آغا سر سر بیروزگاری جی دا آغا پا تاریخ کی دا طولو چاہتا دا تاریخی گرانی دا ادا غی باندی نا صوبائی حکومت نا مرکزی حکومت چی دا آغوی توجہ ورکوی او دا دا غی پزی باندی پا یو بلوانی رزامون لگی.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې پتی رسومو ده کې د امن غوښتنې لپاره ولس په لویه کچه مظاهره کړي او بلخوا په سند او بلوچستان کې روان کال سیلابونو او بارانونو په لویه کچه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. په داروستو کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ ناندریو اصل مسلو ته د پام پرځای د خوته اړولې دي. خبریال او شنونکي مظهر عباس د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو تول چې په پاکستان کې همیش د مخالفینو ضد کیسونه جوړیږي چې ورته د سیاسي انتقام په سترګه قتل کیږي او دا تاثر تر یو حده سم هم دی.
پاکستان میں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے.
په پاکستان کې مسلو باندې توجه ورکون کی سیاست مونږ ډیر کم کتلې دي. پر مهمو مسلو لکه صحت او تعلیم نه یوازې قانون سازی شوی بلکې سیاست هم ور باندې نه دی شوی. په رسنیو کې هم د
خوخی موضوع سیاست وی او اصل مسئله شاته پات شي. یو وجه دا چې هغه موضوعات زیات قتل کیږي یا تعقیبیږي چې سنسنی پکې وي. دا سیاسي انتقام خبره بیخي سمه ده، ځکه چې ته حکومت مخالفین په نخ کیږي. د هغه وجه دا چې ریاستی ادارو ودا نه کړي، هغه اداري چې څو وخت آزاد وي د هغه خپلواکي هم ختم شوه ده. نه پولیس خپلواک دي، نه تفتیشي اداري آزاد ښکاری، او نه هم د اعتصاب اداره. د کاغذونو تر حدا دا اداره خپلواک ده، خو په اصل کې دا سینه ده، ځکه چې چیرمن او غړي د حکومت لخوا نومول کیږي.
چیرمن ممبرز ګورنمنت هی نومینیټ کوي.
خو نیب او نورو ادارو وخت په وخت دا تور رد کړي چې ګواکې د حکومت تر فشار لاندې دي. نیب وایي چې په خپلو کارونو کې آزاده اداره ده. د پاکستان پوځ هم په سیاسي چارو کې د مداخلت تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د روان کال په اپریل کې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا راوړل شوی د عدم اعتماد تحریک له لارې د تحریک انصاف مشر عمران خان له وزیر اعظم لرې کړل شو. شنونکي وایي باید حکومت اپوزیشن د شخصي تنازع ښکار کېدو پر ځای د ولس ستونزو ته پام وکړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په تاسو حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس هم د ستونزو سره مخ دي، په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوي نړیوالې ژمنې په سمه توګه نه دي عملي شوي. بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شریف رحمان ویلي چې سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالرو تاوان اړولې او اوس هم د سند او بلوچستان په ډیرو سیمو کې اوبه ولاړې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدای شي په دغه اړه نور تفصیل د شاین بونیری په دې راپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر جولیان هارنس ویلي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره شوې نړیوالې ژمنې دومره زر نه عملي کیږي لکه څنګه چې دوه ونې لمخه وي. نوموړي د اکتوبر په 12مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه د روغتیا، خوراک او پاکو اوبو لپاره کافي پانګې نه دي ترلاسه کړې او په دې حساس وخت کې د نورو مرستو په لټه کې دي. پاکستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو څه علتونه کېدی شي؟ په دغه اړه د سوات په مدین کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر او د صوبایي سملې پخوانی غړی سید جعفر شاه بیگا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي او مرکزی حکومتونه خپل د سیلاب ځپلو د مرستو څخه بې پروا دي، نو نړیوال با ولې مرستو ته زړه کوي؟
د صوبې وزیر اعلی چې هغه زمونږ د سوات سره تعلق ساتي، هغه دا زحمت نه کړی چې هغه راشي او د خپل متاثرینو سره کینی او دا غي هغه ستونزې واوري، دا غي د حالاتو نظر خبر کی
نړۍ دا ګوري چې یره د خپل حکومت رویه دا ده، مرکزی حکومت موږ نظر انداز کړی او دا غي رویه دا ده، نو هغه به څنګه راشي؟ دویمه خبره دا چې دلته بیا ملټنسي دهشتګرد او د شر پسندۍ هغه شوشې پرې خودرې شو. په هغه باندې چې کم ډونرز وو، غټ غټ ډونرز وو، غټ غټ این جی اوز چې دا هغه پروګرامونه امپلیمنٹ کړي، دا هغه راتګ ډیر متاثر شوی دی او اوس کوم چا سره رابطه کوي هغه چې موږ حالات ته ګورو.
بلخوا د ماحولیاتي بدلون وفاقي وزیر شری رحمان د اکتوبر په 12مه خبريالانو ته ویلي چې د نړیوال بانک د تخمینې تر مخه سیلابونو پاکستان ته د سلویخت بلین ډالر تاوانونه اړولي او 3.3 میلیونه خلک یې اغیزمن کړی دي. نوموړي زیاته کړې چې د سند په 11 ضلعو کې اوس هم اوبه ولاړې دي او 1.9 میلیونه خلک اوس هم مرستو ته اړتیا لري. په اسلام آباد کې د پرمختیایي او پارلماني چارو یو پو قریش خټک وایي چې د مرستو د کمیدو یو وجه خدا ده چې نړۍ د یوکرين او منځني ختیځ په چارو کې بوخته ده او بل دا چې پاکستان د نړیوالو ادارو د بے باورۍ ښکار شوی دی. نوموړی نوروایی
د ټولو نه غټه خبره کې دا چې په پاکستان کې چې دا امداد په کومه طریقه باندې وصولیږي او په کومه طریقه باندې تقسیمیږي، دا غي شفافیت هم نشته دی او په دې باندې نه د پارلیمان چې دی سر اکاؤنٹیبلٹی او نظرثانی سے طریقۂ کار موجود دے او نہ چی کم خلق دا تقسیمیا ہوئی سبل سے ادارے تا یا د میډیا د نظر نه سدا سي طریقې کار نشته چې په غي باندې نظر وساتي او دا خبر چې دی یقیني کړي چې دا بار نه کوم پیسې او کوم امداد راځي هغه مستحق خلکو ته ورسي.
خو حکومتي چارواکي وایي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده او په سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د عارضي پناه بندوبست کړی دی. سیلابونو د سوات په ګډون په نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان کې هم تعمیرونه زیانمن کړي او ولاړو فصلونو ته تاوان رسولی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ویان احسان داوړ وایي چې دا مهال د تاوانونو په اړه سروي پیل کړی ده او د حکومت په مالی مرسته با خپلو هلو ځلو لا دوام ورکوي.
پی ڈی ایم اے خلکو ته ټینټونه هم ورکړی دی، ورسرا نور چې کم ضروری سامان وغه هم ورکړی دی، چې کم د ریهبیلیټیشن عمل دی دا هم روان دی. په ڈی آئی خان او په ټانګ کې معاوضو ورکولو لړۍ هم پیل شوې ده او نور هم چې چرته نقصانات شوي دي سروې لګیا دي، چې کله هم سروې مکمل شي خلکو ته به پیسې او معاوضې ورکړل کېږي. خبره دا ده چې د صوبائی حکومت دے طرف نا پا ایڈوانس کے پی ڈی ایم اے سارا چکم فنڈ دی پیغے باندے اوسا پورے کار روان دے.
دا یادونه وړ دا چې ملګرو ملتونو روان کال د اگست په میاشت کې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره یو سل شپېته میلیونه ډالر غوښتي وو، خو دغه خواستې ډیرو تاوانونو ته په کتو د اکتوبر په څلورمه 1.48 میلیونه ډالر ته پورته کړه.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال رادیو ته تاسو غواګی د سواد په سیدو شریف روختون کې د قدرتي آفتونو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځ په مناسبت یو سیمینار شوی چې پکې د ولسی پوهاوی د قدرتي آفتونو د خطرو پر کموالی او هلته په وروستیو سیلابونو کې د اوختي تاوانو په اړه خبرې وشوي. په نړۍ کې هر کال د اکتوبر 14مه د ناورینو د خطرونو د کموالی د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د آب او هوا بدلون د وجې ناورینونه راغلي دي. تفصیل له نیاز احمد خان اورو.
سوات سیدو شریف میډیکل کالج کې د ماحولیاتو پوهانو د اپتونو نړیوالې ورځ په مناسبت سره سیمینار ته ویناګانو کې ویل چې ټوله نړۍ کې تودوخه سیوا کیږي، چې ورسره موسمونو کې غیر متوقع بدلون راغلی او دې سره په بارانونو او واورو ورېدو اثر پرېوته، چې ورسره نیغ په نیغه انساني ژوند متاثر دی. د خیبر پختونخوا پی ډی ایم ای یعنی په اپتونو کې مرسته ورکوونکي ادارې د ماحولیاتو پوهان اسماعیل خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د ماحولیاتو بدلون نه پاکستان د نړۍ په اولنۍ لسو ملکونو کې او بیا خیبر پختونخوا د ملک په دریو متاثر سیمو کې شامل ده.
ځکه چې دلته کې موږ سره گلیشیئرز دي او د گلیشیئرز چې کوم دي نو هغه د پاره 1 ډیګري سینټی ګریډ فلکچویشن چې دی نو هغه گلیشیئر د گلیشیئر نه اوبو ته میلټ کوي او دغې نه سیلاب جوړیږي. نو مطلب دا دی چې د تغیر چې 1 ډیګري سینټی ګریډ هم راځي نو موږ د دینه ټولو نه زیات په خطر کې یو. او څنګه چې تاسو ولیدل چې د 2022 سیلاب چې کوم دی نو دا د 2010 سیلاب به خلکو یادو چې دا په ډیکټ کې یو ځل راځي، خو دا اوس چې کوم راغلی دی دا د اغې نم ډیر زیات او ډیر زیات نقصانات کړي دي او په فیوچر کې دا بیا پاسیبل نه چې دا برزي.
سیمینار مشر مینما د سیدو میډیکل کالج پرنسپل ډاکټر اسرار رحمت په لوینا کې ویل چې عام وګړو ته د ماحولیاتو بدلون په اړه د پوهې راوستو ضرورت دی او د غزي موالي د صوبای حکومت ته چې د هر قسمه اپتون بچ کې دوله لپاره خلکو کې پوهه راولي.
زماره دی پی ډی ایم والا سره دی سره دا خبرې کې دی چې را دا په هر سکول کې په هر کلی کې په هر جماعت کې دا خبرې وشي او انډیویډوال ټرین شي. نو یوازې دا سیلاب نه دی، اکسیډنٹ وشي، اور ولګي، بیماری راشي. نن وستا به کتلې درې څلور میاشتې مخکې هیزي بیماری وړ ډیر شي کنه دا غي نه ډیر خلک بلار مړ شو. نو هغه کې نور سنې خو یاره غل وارث څوک ورکول شي. نو دا وړې وړې خبرې دا دی خلکو ته خو په کار دي او دا کلی په کلی په یونین کونسلو په جماعتونو کې په ډیرو کې دا په هر ځای کې په کار دي.
دا سیمینار تابع کی اداری پی ڈی ایم اے ویان تیمور علی مشال ریڈیو تو ویل چې سخت کال د جون د میاشتې نه خیبر پختونخوا کې د سیلابونو نه 309 تنان مړ دي، 300 اویا جوبل دي، یو نوی کورونا تباه شوی. صوبای حکومت متاثر خلکو ته امرستي ورکوي او ورسره د اپتون بچکیدو په هم راولي.
زمونږه کوشش دا دی چې کله داسې قدرتي حادثات راشي نو مونږ د خلکو ژوند لومبه بچکړو، اینه بعد انفراستراکچر طرف ته راشو. نو مونږ دغه دا غواړو چې مونږ آگاهي وکړو خلکو ته، وایو چې کم کم داسې اقدامات دي چې هغه اپنو کې سره دای ژوندونه بچکړې شي. دې سره سره چې کم د دې نن ایونت بنیادی مقصد هم همداو چې خلکو کې دا کې سم اویرنس راولو چې خدا نه خواسته کې داسې صورتحال جوړ شي نو ای خپل ژوند او مال څنګه بچکړي شي. په دې ټایم کې چې کم مونږ مونسون تیر کړو 2022 کې، نو پی ڈی ایم اے او چې سامنے متعلقہ ادارې دي، ضلع انتظامیہ، ریسکیو 1122 او چې سامنے انسان ادارې دي، نو مونږ 4,06,000 خلق ایویکویشن کړی دي مختلف ڈسٹرکٹونه. هغه ڈسٹرکٹونه مونږ داسې ایویکویشن کړی دي چې مونږ ارلی وارننګ سسٹم مونږ ان پلیس وو، مونږ ای خلکو ته وی چې دغه رنګ سیلابونه را روان دي، تاسو کایندلی خپل کورونه پرې دي. نو چې کله یې کورونه پرې خو مونږ یا سیف سپاٹس ته بوتلو یا کیمپس ته بوتلو، نو هغه په وجه باندې دغه ژوند بچ کړو.
سواد کې دا پتونو نړیواله ورځ په داسې حال کې اومنځله شو چې د کمشنر ملکن شوکت یوسف زئی تر مخه سخت کال د سپتمبر په میاشت کې راغلي سیلابونو کې د ملکن ډیویژن او یو نه زیات تنان مړ دي. په مجموعي توګه 15 روپو ودانې ړنګ شوي چې پکې سړکونه، کورونه، سکولونه، هوټلې او پارکونه شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د سیکا یا د ایشیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د ټیروریزم ستونزه تایید کړي او له ملګرو ملتونو غوښتنه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړ کړي. د سیکا شپږم سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانی کې جوړه شوه. نور تفصيل اسمت ساروان راکوي.
د قزاقستان په استانی کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمه او نړۍ ته د تروریزم د نخبریدو لپاره مهم وباله. د کانفرنس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېدا وبلل چې نړیوال شمنې په تیر بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملی کړي. د سرمشریزې ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی. نو له همدې کبله ملګرو ملتونو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یو ډله جوړ کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همژغو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروری وبلله. میرزیایف عین حال کې وویل د ته اجازه نشو ورکولای چې د تیر وخت مون کې تجربه تکرار شي او د هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونه بریدې چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اساق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملی اقدامات ته متوجه دی ترڅو چې عملی اقدام ونشي او دغه ترهګر ډلې له منځه وړل نشي او یا د دوی فعالیتونه محدود نشي نړیوال په دې نه قانع کیږي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسی ډیپلوماټانو په شمول شپږتنه وغوښتل شول.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دی ټول شی بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړی ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ته تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخه تر رسیدلی او تاسو ته یو دریو خبرونو مهمه برخه ویم. د پاکستان وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم او په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند پرون په 400 کې ولسی غونډه وکړه او په صوبه کې د بدامنې پیښو مخنیوي کې پاتې راتلو ذمہواری پر یو بل اچولې ده. په پی ڈی ایم کې شامل د عوامي نشته ګوند مرستیال مشر او د قومي اسمبلی غړي امیر حیدر خان هوتی په 400 کې جلسې ته په خپل وینا کې ویل چې په سواد کې حالات ورستر بلی خرابېږي او صوبایي حکومت پر دې خاموش دی. تر دې مخکې د 400 په شیخ آباد کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان جلسه وکړه او ویل چې په سواد کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې او د دې ذمہوار په مرکز کې ائتلافي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم حکومت او استخباراتي ادارې دي. سیاسي مشرانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په رستو کې په سواد کې د نامنې پیښې زیاتې شوې چې پر ضد یې پراخ لاریونونه شوې دي. د پاکستان د کورونا چارو وزارت انتخاباتي کمیشن ته پرون په یو بل لیک کې د زمینی انتخاباتو پر مهال د ترهګرۍ پیښو خبرداري ورکړې ده. د پاکستان ډان دی نیوز او نورو ورځپاڼو د اکتوبر په 14 د کورونا چارو وزارت د خط په حواله خبر ورکړې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ پیښو کې 25% اضافه شوې ده. تر دې مخکې هم د کورونا چارو وزارت د اکتوبر پر 1 انتخاباتي کمیشن ته د نوي ورځو لپاره د انتخاباتو ځنډولو لپاره لیک لیږلی وو خو کمیشن رد کړی وو. او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې پاکستان د سختو بارانونو سیلابونو له وجې اغیزمن شو او 3 میلیونه کسانو د بیا آبادولو لپاره په سمدستي توګه مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان سرکاري راډیو پرون خبر ورکړی چې وزیر اعظم د قزاقستان په استانه کې د سیکا یا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریز په خپل وینا کې ویل چې هیواد د اقلیمي بدلون له وجې ډیر تاوان ګاللی دی او د بې ساري بارانونو او سیلابونو د هیواد یو په دریبه برخه ډوبه کړې ده. او وسله جمعنه سر سم درته ونې خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار نجيب عامر جوړوي. نو راځي چې د دې ونې د مشال رادیوي مجلې ته وښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلی ګران اوریدونکو نجيب عامر مو تاسو ته په ونې غنا کې هرکلی وایم. دا ونې په خبرونه کې پښتو ادب ته د ژباړو پر اهمیت یو راپور د توړاندې کوم. له وتلی مزایه شاعر صادق سرګردان نه باور چې پښتانه تر کومه حد پورې طنز زغمل شي او د یو ځوان وزیرستاني شاعر واسق وزیر سره مو هم د زړه خواله کړی دی. بدرګه مو کړی پتیرو شلو کلنو کې په افغانستان کې یو شمیر ژباړونکو پښتو ته بیلابیل ادبي، سیاسي، علمي، اروايي، ديني، ساينسي او کلتوري برخو کې په سلګونو عنوانه کتابونه راژباړل یو لا هم دا چاره دوام لري. دا چې پښتو ته لنور نړیوالو ژبو نشباړه سمره اهمیت او ضرورت لري. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد لسو تنو ژباړونکو او کره کتونکو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړل.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې
دغه پروسه لک چټکه شو، یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیر بیا ځوان وژباړونکو په دې کې خپل برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال سیډونګي او ژباړن سید نظیم سیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
زمونږ غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د آثارونه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بېلابېل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي، مشال راډیو ته وویل.
پاوله کې کرختي و د یو شوق د مخه شروع شو، خو به رسته رسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډېر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډېر کم وو. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونوله، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګې وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تېره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې راژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅې وکړي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دا نور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت یې همدا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دي پیژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور، او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې هر څه له لومړۍ ژبې وژباړي.
د باز محمد عابد راپور موریدلو. صادق سرګردان د کوهاټ سیمې تنزیه شاعر دی، خو ورسره سنجیده شاعري هم کوي. مال نوموړي سره د مشال رډیوي مجلې لپاره خبرې وکړې او غوښتل مې معلومه کړم چې په پښتني ټولنه کې خلک تر کومه حده پورې طنز زغمل شي. زما لومړی پښتنه ترې دا وه چې په کوهاټ کې دا مهال کومې ادبي جرګې فعال دي.
خو په دې کوهاټ کې یو ما خو صرف درته دا ویل چې د ورګزي ادبي قافله زموږ لکه خپله ټولنه دې د کوهاټ کې سکومه د ایوب صابر صاحب ولا ټولنه د اغم یعنی مچلو غره سعودي کونکي
ها
نو اغه لکه عدنان بخاری دے اور کے رحمت شاہ رحمت تے تجنور اجاز صاحب دے شکر اور اگزے دے شفیع اللہ شفیع دے تے دیر مشران شاعران دی رسر مسر ٹول سسرہ دے کوڑ مشران شاعران دی کاغا دے لچی ولدی کد کوٹ ولدی ٹول مو پیو دے بن سرا کینو پچو اور ٹولنے مسر یو دی خول کدمو دے اور گزو نہ کم خلق متاثرین چیو زخپلا اور گزو قبیلے سرا تعلق لرم بیا ما شکر دی کہ وتے وا ٹولنا جوڑا کا ورگزی ادبی کے فلاس دا اخبار اور ورگزی شہران تو پیو دے بن رغوند کو
تنقید کو تو معلومات کامیاب ادا
مرغری دا یو ډیر ګران کار دی او ډیر خلک ور باندې پویږي نه وزنه او ته خدای پاک دا څنګه کړی چې مو یعنی لا شعوري کې رزنه دا څه خبره وګوزي چې هغه کې تن دی او خلک ور زنه ډیر ور زنه مطلبونه وګاسي او ما خو تا ته پیلو ویلو چې زه یعنی یو نلوسته هغه خو نه سپاسته مو تاسو غوندې تعلیم او تاسو خلکو سره پروفیسورانو سره او عالمانو سره ناسته پاسته کړې نو دا غوا سره تر باندې لګ ډیر وی نو دی وژن هغه طنز او مزاح دا درتی ذهن تر سی کې نزی په خپل نه کوم
طنز او مزاح کول ډیر لوی د زمری زړه غواړي تاسو نه خلک خپکی خو نه
یره د ما طنز بدات سی وی کنه چې هغه باندې به چې هغه خبر وی کنه هغه بم
سنجیدہ
شیرین دما بندازی کیدیشی تب یو برابر سنجیدہ و مزاخیا ما په خپل تابع سره د تند او مزاح لاره نه دی خپل کړی قدرتی سره خبرم په غزل به مشروع کړی وی دوا شیرونه به په هغه کې لیکلی وی دا
سنجیده
سنجیده لیکلی او نور بر ځنه بیا مزاح ته ووري
څومره کتابونه چاپ شوی
کتاب خو ما تقریبا نه دی کې او کتاب چاپته او نور مواد رسشته دي خو ما دا یا ورته زنه جوړم یا د غربت نه اوس پر الحمدلله ډوره لګه ډیره گزاره چې کیږي خو مرګری مرته یی ته کتاب د تچاپ کو په زور ته اوس کې برابر نیم او کني کتاب بل کتاب نه څه کې دي چې صدوا کتابونه چاپ شي خو
سیدا سوی چې یو کتاب مو چاپ شو نو د دې کتاب نوم څه
زما کتاب نوم دی 2005 کې ما کتاب چاپ کړو اغا ټال پنه می باندې او د خدای بخلی حاجی گلزار خان اورگزی په مرسته راته هغه ما غره ته چاپ کړو او سید صبیر شاه صبیر صاحب نگرانی کې راته چاپ شو
صحیح او تاسو نه کو غواړو چې اوس یو کلام اوریدونکو ته وړاندې کینو دا بس سنجیده وي کوم ځای به وي
یاره دا به دا چې درته وورم چې نه بس سنجیده وي نه به مزاخیه وي
صحیح نو واب ورچ دا بسنګ کلام وچ نه سنجیده ده او نه مزایه ده
امو تیرا ول غدا دا یوار وړو و دا غنم وړو څه سرا گډ وټ کو غن جاغه ته مو گډ وډای بیا غنا
صحیح نو گډ وډ کلام اور
دا یو غزل دې څه ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
ز ټول په خوځې دو شو ما په خپل زلزلہ شو
هغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو
اغه چې مخامخ په لار راتله زلزلہ شو ډیر
یو ځای کې په بیٹک کې د ملګرو سره ناستوم
یو ځای کې په بیٹک کې له ملګرو سره ناستوم
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو
چا غږ وکړو چې هلا 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 زلزلہ شو ډیر
او ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو
ډیر
ساکی ته ملیدلو او جامونه ته ویدلو خپل ځان راتاول چې ای پاگل زلزلہ شو
خپل ځان راتول چې پاگل زلزلہ شو ډیر
او ریبا راتول نن د در تیار کې سا کوما
ریبا راتول
ریبا راتول نن د تیار کې سا کوما چې څنګه یې کې سارا تا کوله
زلزلہ شو واه 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 ډیر
او هغه را ته قتل نو ما هم نه ورته قتلو
هغه را ته قتل نو ما هم نه ورته قتلو ډیر
هغه را ته قتل نو ما هم نه ورته قتلو په دې دوران کې ما باندې څو زله زلزلہ شو او صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې
صادق هغه ته وی چې په منډه رانه لاړې ډیر
او ډوډۍ می چې په دوا خوړله زلزلہ شو
وا جی وا ډوډۍ می چې
په دوا خوړله
صادق سرگردان صاحب ډیر تو صادق سرگردان چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل د دې ترڅنګ زموږ هڅه دا هم وی چې ځوانو استعدادونو ته هم په مشال لړیو کې موقع ورکړو چې مخې ته راشي او د خپل فن او هنر نه خلک متاثر کړي غنی الرحمن واسق وزیر د شمالي وزیرستان د سپینوام حسن خیل اوسیدونکی دی هغه له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي مال نوموړي سره د مشال لړیو مجلې لپاره خبرې وکړې دلته تاسو ته وړاندې کوم پسر کې نوموړی د ځان پاړه لړن معلومات تاسو وړاندې کوي
دا دوه دونیم کال مې کیږي چې شاعري کوم د شمالي وزیرستان د رڼا د بیټولنې غړایم یم اوس وخت کې
مننه موږ به تاسو د ادبي ژوند پاړه غږیږو نو کراته وای د رڼا ادبي ټولنې سره تاسو تعلق په شمالي وزیرستان کې د دې ټولنې پاړه اوس معلومات کوم ته راکړي
قربان نجیب جان ز قدر ته وایم پس پنوام کې زه په داسې ځای کې ژوند کوم چې زما سره الته په کلی کې بيخي شاعران نشته رڼا د بيټولنه چې دا غمیرم شاته طرف ته ده نو زه هم اړتیا د لیوانی په شانته ګرځیدم چې زه شاعران پیدا کوم دا غولي کني وګورم ویل ولم کنه نو د دوی سره ناشته ولاړه وکم نو بس بیا مې د دې ټولنه سره تعلق جوړ شو چې کومرم شا کې استادان شاعرانی دی او نور په ګرد وزیرستان کم شاعران لري ادبی ناشته کوي پروګرامونه او
سه نو چې تاسو په سیمه کې سپینوام کې تاسو ویلي چې شاوخوا ته د شاعران هم نه وو لیکوالان هم نه وو ادبي ټولنه هم نه وه نو تاسو څنګه دې طرف ته آماده شولی د شاعرۍ طرف ته ستاسو دا رجحان څنګه پیدا شو څنګه لیواله شوی ورته
نجیب جانه ذکر اختیار درته وایم زما دا اوس هم د کتاب طرف ته دا وخ کې روانې دي زه د مور یو یم یاتیم پیدا هم پلار مې وفات شو هغه نو ورسته دا خورې تکلیفونه مې وو چې را لوی شو ما بس احساساتي وم د موسیقۍ سره مې شوق وو په یدم بنا شات ځان ته بکې نه ستم لیکنه به مې وکړم دا سم بس عادت شو خو د 2009 کال نه مې بیا شاعري ته په خام لا وتړل
صحیح او نو لکه شاعری ته پورې څنګه را رسیده مجلې اخبارونه رادیوګانې ادبي ټولنې کومې لارې نه تاسو شاعری ته ځان ورسولو شاعری تاسو ته څنګه در رسیده تاسو د شاعرانو محفلونو ته څنګه ورسیده
رښتیا قدر ته وایم د ریډیو به مې ډېره اورېدله او بل دا خبره چې مطلب دغه کیسه ټی وی هغه وخت کې بیا هغه نه ورستی دا موبایلونه شول بس په دې به مې کوشش کوو چې مطلب د شاعرانو شعرونه واورم کنه شاعري واورم او د کیسه ټو په وخت به مې کیسه ټی ډېره کاغولې
صحیح
او په سکول کې چې وم په هغه وخت کې به مې دا ترانه زمزمه کولې دا د اردو او دا ترانه به مې زمزمه کولې شوق مې ډیر و کنه
صحیح اواز د خسته ده یعنی زمزمه کولې
اواز مو څه خسته ده نجیب جان خو سکول و کنه خون به راکو او استادانو به را باندې کولې کله به خبرونه را باندې کول کله به دا نظمونه په مونږ ویل نو بس مونږ به هم کول
صحیح او ته چې وړو کې شاعري به د خوخېدل د چا شاعري د خوخېدا اوست د کوم شاعرانو شعر نه خوخې
رختیا قدر تو ہے اس میں امام منظر او پیر محمد کروان صاحب او دا بغزادہ دانش ممتاز دا میں ډیر خوخی دا چې او ور سره می پسند رغړو کې ټکر او هرون خوخیږي هغه وخت کې خو بس دومره نه پویدو کنه دا پیر محمد او کوچي دا غانی به موګه غولې دا می ډیر خوخیدل
خانو د کلی نه چراغ لس پنوام نه رڼا د بی ټولنې ملګرو ته ورسېدې نو هغه څنګه تشویق کړل کژړې درته مات
ډیر خ ډیر خ ډیر یې تشویق کړای ما چې زه اوله مشاعره ته لاړم ما غزل ویلو ډیر په قدر او عزت ډیر په داد سره ډیر نه زولای ما ډیر نه زولی استادان شاعران پکې
سو کو د زنو نمونه واخل چې دومره خلک چې یو ځوان تشویق کړي نو چې په کار چې یادونه مش
مجمر وزیر تو ګرا او دلگیر دوړ صاحب ده او داسې مجرم دوړ صاحب ده او داسې ډیر استادان پکې دي او ڈاکٹر حیات صاحب دے ڈاکٹر حیات صاحب زما ډیر خوب ملګری دے په زمون د اسپینوام د تنخیل وسیم او د پښتون ژغورنه غورځنګ ډیر فعال غړایم دے
صحیح نو داسې کو تاسو نه ساورو غنی صاحب نو تاسو نه بسورو چې اوریدونکو ته پته ولګي چې غنی واسق څومره خسته شاعری کوي
قربان بس مخې ته مې یو څه پراته دي دا در سره شریکوم وای په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم په وطن کې څه لګیا دي د کوم شر پښتنه وکړم نړې دلی کبل جان کا په خبر پښتنه وکړم میران شاو ننګرهار مې کو بروتو کې سوځيږي جبل جبل کندهار کد خیبر پښتنه وکړم ستاد خوارو یاتیمانو وخ کې وچ کړم خوستا کوانه د ملالۍ د ورک څادر پښتنه وکړم بدخشان لالو نوړی او کومرمۍ کرم ولی خپل سواد په وینو سور د کوم پر هر پښتنه وکړم د ژوب در زندا پړنګ جمعاتونو په سلاړ شم کمر د اند جنا کو د وران ګدر پښتنه وکړم او رګ زم من تباش ول او په دیر کې دما کې دي کڼک پروتنا ستا د کوم کاندر پښتنه وکړم او وی ایوا ورزه به حساب د هر ظلم رکوي تر غلیما واسق بدر نلر هم د بر پښتنه وکړم
واسق صاحب کلی شاعری کوي او د شمالي وزیرستان نه بیا تاسو کراچۍ ته لاړې کراچۍ کې خزان له ادبي تنظیمونه هم دي او ډیر مهم ادبي شخصیتونه هلته ژوند کوي نو هلته اوس تاسو چې کراچۍ کې یې کار کوي هلته د کوم ادیبانو سره ناسته پاسته لرې د کوم ادبي جرګو سره وابسته یې
دا اوس وخت کې مې څه کسان لکه پیدا کړي دي زه د سمندر غاړې ته نږدې اوسېږم هغه پښتنو سیمو نه لرې یم که نه او کار مې هم ډېر وي نو اوس مې څه کسانو سره پېژندګلوي پیدا کړې ده نو انشاءالله ترتیب به کوم چې زه مطلب ځان د یوې ټولنې سره دلته هم وتړم چې خپلې ادبي هلې ځلې په مخ بوزم د ټولنې سره هم
صحیح او څومره وخت وشو په کراچۍ
په کراچۍ کې مې تقریبا داسې وخت چې دوه کاله به مې کېږي دوه کاله
صحیح دا خو ډېر وخت وشو په کار تر اوسه تالته د هغه ځای د پښتنو ادیبانو سره لیدلې کتلې وایي نن سبا خو د میډیا دور دی دا خلک زر یو بل سره پیدا کوي
ټول نجیب جانه ټول ما سره شته دي خو زه مطلب کار مې یو خو ډېر زیات وي بیخي بل چوټي هم نه داسې راته مېلوږي دا ځایونه رانه لرې دي زه په داسې بلو ایریا کې ژوند تېروم ډیفینس کې چې هلته دغه حساب د دې ژبې خلک کم دي زمونږ د پښتو که نه
صحیح او څومره شاعري به دې کړې
نجیب جان تقریبا بس یو کتاب انشاءالله تیار دی
او کتاب خو نو وړو کېم کې دی شو غټم یعنی کتاب نو مقصد څومره شاعری به دی څومره صفو کتاب
تقریبا یو سل دیرش پورې غزلې می ترتیب کړی دی نجیب جان
صحیح خپل شاعری مشرانو شاعرانو ته ښایي اصلاح لې چانه کنه
او بالکل نجیب جانا ډیر کوشش کوم په د میډیا کې را سره دی سترستر استادان چې څه ولیکم هغه ته رسوم اصلاح بیخی کوم اصلاح ته اوسم ضرورت لرم ځان شاعر لانشم بلله نجیب جانا
تاسو خپل شاعری کوئ او یو بل غزل هم راته وروئ داسې رومانوي غوندې غزل مخکې خو تاسې حماسي شعر واوروو د وطن باره کې او په پښتنو باندې چې کومې ستونزې سره دوی مخامخ دي کومې سختۍ پې تیریږي هغه شاعري تاسو وکړله اوس داسې کوم رومانوي غوندې غزل لري
او قربان نجیب جان دا مې زر اخستی دی هغه مخکینی دی خوشتا دغه مخامخ یو دی وای ما ته هجران غمجن شپې تصویر دی راوړي ما ته سوچونان دښنه تصویر دی راوړي په خیالونو کې نور خیسته کړم د وړي ټکان دی غرمې تصویر دی راوړي سلګي سلګي شم خوب مې وتختی لسترګو د نن زړه ته سرلم به تصویر دی راوړي پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړی پرب قسم ما د خپل ژوند سره په جنگ کړی څومره خاموشه هنګامه تصویر دی راوړي هو به هو جوړ د کربلا غوندې منظر شي او کله چې ما پسې چړې تصویر دی راوړي او پنورخیل کلی کې بس ګوښه ځان ته ګرځم غمونه سم بې اندازې تصویر دی راوړي واسق وزیر په کتو غزل غزل شم یار د غم ډکې مصرې تصویر دی راوړي
صحیح ده تاسو په کار کې مې ډېره مننه چې موږ له وخت را کوي یو بل شیر به وورو تاسو نه بیا به خدای پاماني وکړو
قربان قربان ستاسو قربان بیخي
او تا مخې ترنم ذکر کړو نو چې موږ ته وایو کې کنه نن
ترنم هم داسې ده چې اواز مې غټ دی نجیب جانه کته غواړې دا به هم درته وکړم
صحیح څنګه چې تاسو مناسبه ګڼې کوم یو کې چې تاسو راحت یې ساده وایې ډکلمه کوئ ترنم کوئ موږ ستاسو رضا کوو
غزل به درته واورم
مهرباني
یو می ساکی بل می پیاله پکار دی ما ته خمار یو څوشه به پکار دی فریادونه پکې مکه او مطربا ما ته د څوخ کلی نغمه پکار دی اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل
اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته لدې کوڅې په کار دی ښه اوس یې اغیار کړل رواجونه بدل بس دی وته لدې کوڅې په کار دی مین دی وګوره شپې ویخې تېروي د خوب ګولۍ ورته د شپې په کار دی پرون یې ویل په واسک جان څه کوم ما ته یې څو ښکلي مصرې په کار دی ستا په ښکلي نظر خمار خمار شم نور مې نه بنګ او نه نشې په کار دی ښکلي ښکلي په واسق پسې بیا راغلل نن یې رنګینې زمزمې په کار دی
ډېره زیاته مننه ستاسو خبرې خوږې دي خو زموږ د پروګرام وخت هم محدود وي تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو او په دې هیله چې ستاسو کتاب هم زر چاپ شي او تاسو لا نوره ډېره خوږه شاعري وکړئ که په اخره کې څه پیغام لرئ خپلو مینهوالو ته
قربان نجیب جانا بس ستاسو سره به اوسو زما ټول پښتون ولستا پښتون لر او بر افغان ته دا پیغام دی چې پرم نه اوسي د شاعرانو ادیبانو د خپل استادانو خې احترام وکي او خپل ټول توجه سراسر په علم او په کتاب باندې ورکي ترڅو د روانو نخوالو جنگونو د دغه نه راوځو بس هم دا پیغام دی ټول پښتون افغان ولست
د شمالي وزیرستان د سپینوام د حسن خیلو واسق وزیر چې له مشال لډیو سره خبرې کولې له همدې سره د مشال لډیوي مجلې د دې غنی وخت پای ته رسیدي تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي خېچاره